السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تړون لرو. پاول خبرونه لګول ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په کلکه ټکو کې غندلې ده. د افغانستان حکومت وایي چې نور پر پاکستان باور نه لري او امریکا وایي چې بهرني شرکتونه به له ایران سره تجارت څخه منی نه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت سیاسي ګوندونو او اقلیتونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د پولیسو په وینا سورن سنگ پرون په بونیر کې وسلوالو خپل کور سره نږدې وژلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایان مشتاق غنی نن ویلي چې د سورن سنگ د وژنې پلټنې پیل کړې دي.
سورن سنگ به په خپل علاقه کې ځان سره امنیتي سرتیری نه ګرځول، خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې داغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو. حکومت خو خپل پوره هڅه کوي. پولیس ته جدیده وسله هم ورکړې شوې ده. استخباراتي شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده.
خدا وامی نشتل گوند او نور سیاسی گوندونو پر صوبای حکومت نیوکی کړي چې د ترهګرۍ پر ضد واضح موقف نه لري. د دین وړاندې د صوبای سملې درې غړي هم وسلوالو په نخه کړي ول. د سورن سنگ وژنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي کچري پرې تورونه ثابت شونو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نو موړي د پانا مسنادو رابر سره کېدو روستو پر هغه او پر بچوې لګیدلې تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو خبره کړې ده. پرون مخام قام ته په وینا کې وزیر اعظم ویل چې خپلې ټولې اساسي یې په ډاګه کړې دي.
میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر
ما خپل ځان سره عہد کړی کده کمیشن پلټونو کې په ما تور ثابت شو نو زبا د یوی شی به ځای کول بغیر کور ته لاړ شم. په دې لړ کې مرکزی حکومت د پانا ماسنادو د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره 13 ورځ د سپریم کورټ رجسٹرار ته خط هم واستولو. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. د هیواد اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفی ورکولو غوښتنه کوي. د کراچي ښار پولیسو پرون داوه کړې چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولې دی. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په تور فیرس کې شامل وو. پولیس وایي عبدالرحمن سنده 13 ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو. په کراچۍ کې د پولیسو یو اعلی چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبر ایجنس ته ویلي عبدالرحمن سنده د القاعده پخوانی غړی دی او چې د اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره یې نږدې اړیکی لرلې. د خبر پښتونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی حیثیت او د کډوال واپسی پریکړې با ډیر زر وکړي. د گورنر هاوس لخوا پرون خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان عثمان خیل قبیلې له مشرانو سره د لیدنې پر وخت ویل چې د امنیتي ځواکونو او قبایلی ولس په مرسته په سیمه کې امن پرځای شوی او ډیر زر به د قبایلی سیمو ټول کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو توبه په خپلو سیمو کې د ژوند بنیادي اسان تیابی ورکول کیږي. د فوزی عملیاتو له وجه د شمالي بودستان سباندې لس لکه خلک بې کوره کړل شوي ول چې ډیری یې دا محل د کډوالۍ ژوند کوي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي نو ځکه پرې نور باور نشي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان میناپال نن مشال وړي ته ویل چې پاکستان تل هغه کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی. طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دښمنان په خپله غیټه کې ساتلي دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروستو له هغې بدل شو چې د تیرې نهې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پړه د پاکستان په استخباراتو واچوله. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د پاروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. دغه وزارت له خوانن په خبره شوی اعلامیه کې راغلی علمدین چې په حماد مشهور تیر شوه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. داسې ویل کېږي چې دغه کس د پاروان ولایت په نام نیکوي لاس درلودو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری بهرنی بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د تیر کال د اټمی موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره ولیدل. د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټمی موافقې له مخې ټول اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړې. تهران او د نړۍ لوی شپږ قدرتونو د 2015 کال په جولای میاشت کې اټمی موافقه لاسلیک کړه. د دې اټمی موافقې له مخې ایران خپل اټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به په لهغه هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لری کیږي. د امریکا افواج د سپتمبر او فروری میاشتو درمنځ په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسوالو په هوایي حملو کې د شلو ملکیانو د وژلو خبره منلې ده، خو سارونکو ویلي د وژل شوو ملکیانو دغه شمیر ښایي تر دې زیات وي. په عراق او شام کې په تیرو شلو میاشتو کې د هوایي بریدونو پر مهال جنگي او بې پایلټه الوتکو 2000 حملې کړې دي. لندن میشته یو سارونکو ډله وایي د ملکیانو لږ شمیر کې مرګ ژوبله د منلو نه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي د کره اسنادو له مخې د 2015 کال د سپتمبر له 10 او د 2014 کال د فروری تر 2 پورې په 9 حملو کې شل ملکیان وژل شوي او 11 نور زخمیان دي. په دغه 9 حملو کې شپږ په عراق او 3 په شام کې شوي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو مشال رادیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به ووري دا خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د وژنې غندنه کړې. په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه سوای
ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو. په دې وطن کې اور لګېدل دی. نن د دې حکومت دی د دې کردار ته وګوره، دې څه کردار دی؟ تماشا کوي.
په پیښور کې نن د 1913 کال د کیسه خانې د پیښې یاد منزل کیږي. یو تاریخ پوای
چې خپل پرون نه خبر د خپل سبا تابعیا به څنګه کې، د خپل سبا لپاره د خپل نن د پیرېدو لپاره لومړی خبردار چې خپل ځان وپیژنې.
نن د کتابونو نړیوال ورځ منزل کیږي. له یو پوهان سره په دې مناسبت خبرې لرو.
چاپ شوی کتاب کې د توجه کم موده ده، د ډیجیټل کتاب لستو کې د توجه هغه موده ډیره کم شي.
په اونیس پروګرام تړون کې د افغانستان په ننګرهار معلومات لرو.
په کندهار کې هغه څه چې خلک خوښي پر کوي او هغه د دود په ډول چې تیر دي، د واده دي، کوزده ده، د سمال دي، اشار دي.
له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او بخنه در نغواړم. په تړون پروګرام کې به د کندهار په حق معلومات واورئ. تاسو ورسو لومړی خبر ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د وژنې غندنه کړې ده. وایي چې د پیښې پلټنې به کوي. سورن سنگ 13 ورځ ناوخته وسلوالو په بونیر کې وژلې. صوبایي حکومت وایي سورن سنگ به په خپل کلی بونیر کې بغیر د امنیتي سرتیرو ګرځېدو هم په دې وجه په اسانه پنه خکړل شو. خو په خیبر پښتونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي موجوده صوبایي حکومت امنیت ستونزو ته سمه پاملرنه نه کوي. تحریک طالبان پاکستان د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہواری قبول کړې ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر رپورت کې دي.
د صوبایي حکومت ترجمان مشتغنی وایي د سورن سنگ د وژنې غندنه کوي او د هغه د وژنې پلړ کې پلټنې روانې دي. مشتغنی وایي سردار سورن سنگ به په خپل کلی کې بغیر د امنیتي سرتیرو ګرځېدلو او په دې وجه هغه په اسانه پنه خکړې شو. سورن سنگ به په خپل علاقه کې ځان سره امنیتي سرتیری نه ګرځول، خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې د هغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو. دا پیښه د هغه د کور سره ډیره نږدې رامنځته شوې ده او دغه پیښه کې هغه هم په هغه ځای وژل شوی دی. د دینا وړاندې دوه د اسمبلی غړی او یو صوبایي وزیر هم پنه خکړی شوی وو، خو په وی باندې ځانمرګي بریدونه شوی وو. حکومت خو خپل پوره پوره هڅه کوي، پولیس ته جدیده وسله هم ورکړی شوې ده، استخباراتي شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده او هر ورځ استخباراتي معلومات شریکوي، ولی بیا هم کله کله داسې بدی پیخي رامنځته شي. خو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي موجوده صوبایي حکومت د امنیتي ادارو سمه سرپرستی نه کوي او د ترګرۍ په لړ کې واضحه دریځ نه لري.
ارمی ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو، بازارونه روان شو، جنازې روانې شوې، حجرې روانې شوې، جرګې روانې شوې. په دې وطن کې اور لګېدل دی، نن د دې حکومت دی، د دې کردار ته وګوره، دې څه کردار دی؟ تماشا کوي، دوی خو ذمه داري نه قبلې. دا تپوس کوم چې ځای عمران خان روزانه در نه کوي، زه په یوه در نه کوي دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده. شپکلر کې دا واقع شو، ایف ایس ته واقع شو، باچا خان یونیورسټي باندې واقع شو. دوی خو به دا الزام په عوامي رشتې پاټه لګاو
خود صوبائی حکومت ویان مشتغنی وای صوبائی حکومت د ترګری زد قامی تګلار اعلان دی د امن راوستلو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی دی. مونږ دا خبره ډیره سنجیده اغیستلې ده او د نېشنل اکشن پلان لاندې په ټوله صوبه کې په زرګونو د لټون او هدفي عملیات ترسره شوي دي او ډیر ترهګر هم نیول شوي دي. د دې تازه پیښې په لړ کې اوس پلټنې روانې دي او د پلټنو نه وړاندې ډیر څه نشو ویلی. دا یادونه ورله چې د زیارت په مخام په بونیر کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی د معاوني خصوصي سورن سنگ د وجنې په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلی دی چې دغه پیښه تحریک طالبان پاکستان ترسره کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. پاکستانی حکومت د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی. تر دې وړاندې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلي چې که تور ور باندې ثابت شونه استعفا به ورکړي. پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو نومونه راغلي وو. اسناد وایي چې دغه کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. د دې وروسته په نواز شریف فشار زیات شو چې استعفا ورکړي، خو هغه او اولادونه یې ویلي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو.
د دې حکایتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکټ کال 1955 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ضابطه کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابند به وي. دا خبره پکې هم شوی چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چرته به کیږي، د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه کوم ته دویم ځل خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، که تور پر ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکوي او وقت بنا سائے کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زاغی ته چیلنج ورکوم، که اغي سره د لړکی څه ثبوت وي نو کمیشن ته دی وړاندې کی. سماخ په ځان سره دا عہد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما ستور ثابت شو نو زه به یو لمحه هم سایه کول بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګول شوی وو خو کله ثابت نشول. وزیر اعظم اویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم اویل چې د قانون خبرې کوونکي د موږ ته دا هم اوایي چې قانون 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دې وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم نواز شریف خطاب په اړه ویلي دي چې نوموړي ته د خطاب په ځای پارلماني غړو سره د کمیشن ضابطه کار په اړه رابطه کول پکار وو. مخالف ګوندونه وایي چې حکومت د دوی د یو آزاد کمیشن مطالبه خو منظور کړه خو په نورو معاملاتو هم مشاورت پکار وو. رابعه اکرم خان له اسلام آباد نور تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خطاب په اړه د قومي اسمبلی مخالف ډلو ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې د کمیشن لپاره ضابطه کار په اړه مخالف ډلو سره مشاورت نه دی کړی. د اپوزیشن ګوندونو په وینا چې وزیر اعظم لخوا د یو خود مختار کمیشن اعلان د اپوزیشن ګوندونو کامیابي ده خو نور معاملات هم د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت هوارول پکار دي. د لړکی د پاکستان پیپلز کنسنټر روبینا خالد مشال ریډیو ته وویل پکار خدا و چې د خطاب کولو په ځای وزیر اعظم د کمیشن ضابطه کار په حق له پارلمان اعتماد کې اخیستی وي.
بہترین طریقہ جس طرح زمون چیئرمین بلاول کوٹی گزاری سے دوی نے دیکھی تھرو دا پارلیمنٹ کی دی دا قوم نہ خطاب کول میں مخ کی بکار ہو دی پارلیمنٹ سے لڑ سی پر یہ پارلیمنٹ دے خپل پارلیمنٹ سپریم دے زمون او پارلیمنٹ دے اگر کی دا نمائندہ ہم دا پارلیمنٹ دے دا غین جے نہ دے الیکشن دے وزیر اعظم طور سے دے راہی ووٹ نو سرا تو بکار دے مخ کی اگی کانفیڈنس کی والی اگی تصبر او کی سنگ کی دا پرسانی اکڑے دے خپل پارلیمنٹ سره خبره کړې دي دې ته مبکارو چې مخکې پارلیمنٹ سره خبره کړو دې چې هغه طریقه باندې کمیشن جوړې کی او فورنس ریکارډي ټیم موږ ډیماند دی یو هغه به وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف دی اول ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کی دې سیاته وی
زما په خیال چې دا تقریر د میا صاحب بالکل صرف د ذاته دفاع لپاره او لګیدنه چې د ملک سټیټسمن تقریر کوي خپل ځان د بچاو لپاره چې کم دینو یو دسي یو کمیشن د لپاره اراده جوړ کړ چې ټیو د خپل خوخه جوړ کړی سو پر دې ټرم اف ریفرنس کې اپوزیشن نه کې نه ولې نو دا دې بس ګارانټي چې خپل ځان بچ کول نه واړي بیا په دې کې سر ټایم لیمټ نشته چې کله پورې بدای انویسټیګیشن په کله پورې پوره کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې پاکستان کې د هر چا احتساب پکار دی که هغه ریټایرډ شوی وي که هغه اوس هم کار کوي ځکه چې پاکستاني کوم نور دینه اخوا نشي برداشت کولی.
نو موږ داغه د سپیچ دا خیر مقدم کوول چې زم هغه د اپوزیشن مطالبه خو منو د وجه دینه مخ کې هغه چې زبر ریټایر جج نو دا هغه کوم نو هغه خبرې نه پورس شو نو دا کامیابی د اپوزیشن په ټیوار باندې خبرې کې دی شي که پر اس کم کمه جاته پکی نو دا سه هر په اخر نه ابو بیا د هغه سره کلاغي پرون چې خبر راتلو چې هر کې دی چې حکومت د اپوزیشن پارټیانو میټینګ را وړي نو پارٹی به وګورو خدا چې زم په خپل لا پارټی مشاورت کوي دې کیسه سره کمه لري او سره پکی منګه جاته ولې شو.
بلخو د مطبوعاتو تر مخه کای مقام چیف ساکب نثار ویلی دی چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصله به د چیف جسټس ملک ته د واپسې نه پس کیږي. چیف جسټس انور زهیر جمالی د ترکیې د یو هفته په سفر دی.
دا رابعه اکرم خان د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په داسې حال کې له پاکستان حکومت نه د احتساب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پاناما اسنادو د پلټنو فشار لا نور زیات شوی. په دې وروستو کې پوځم ځینې جرنیلان د درغلو په تور لری کړي دي. په پاکستان کې د احتساب صوبایي او مرکزي ادارې موجود دي. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثر دي؟ زموږ همکار ګلیاس یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړي چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یادې ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملي کول نه غواړي بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی.
کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ او هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې ترشا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسره کېدو نور له سورج وشوي خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشه خبر دی په دې معاملې هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا دفاع کوي.
عدل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي. د دې تر څنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوې دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. د دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوز مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عادل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی اداري حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلي له وجې تر هغه کېږي. په درغلیو کې ککړ کسان تر هغه سره مرستې کوي نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اندې چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته بلکې مسله په مشرانو کې ده.
د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح معنو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
سرنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزی جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي. خود عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتساب مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخستل شوی. په دې کې سن سوي په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خدا پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر ادا پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سر ترسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلی ول چې د ټیکس نه د بچکیدو لپاره یې له هیواد بهر کمپنیانی جوړې کړې دي او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپاش پک سویويش په لندو سپو 2013 14513 1013 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
نن په پېښور کې د 1913 کال د کیسخانه د پېښې یاد منسل کیږي. هم په دغه کال کې په نننې ورځ دغه حکومت لخوا پر پښتنو ډزو کې چې د کیسخانه پېښه بلل کیږي په لسګونو پښتانه وژل شوي. په دغو کې زنانه او ماشومان هم شامل وو. دا چې تاریخ پوهان د دغه شان پېښو یاد ساتلو په اړه سوي شبیر جان د پېښوره معلومات لري.
بغیر حکومتی کچا پیخور مدین ټولنه په قصخانه شهیدان چوکی او باچا خان مرکز کې دغه پیخ پیاد کې پروګرامونه هم تابع کړی دي چې پکې په ماخام قصخانه کې دغه شهیدانو پیادگار دغه ځوانان شمع هم بلوي. دغه پروګرام تابع کونکي زدهکونکي شفیق گیګیانی په دې باب لمشال لیډو توایي
خاص چوک کی هغه ته یو دوه یادګاران هم جوړ دي چې ته شهیدان وي. هغه شهیدان سره به هلته موږ شوې بل نه د دې وجه دا ده چې یو خو دغه ورځ چې کوم دمونه بېخي هېره ده. دا هغه دې سره تړلي چې کوم مشران دي هغه مونږ بالکل هېر کړي دي ځکه چې زموږ په حساب کې هم دا ذکر نشته.
دا خدای خدمتګارو په غورځنګ پی ایچ ډی کونکي د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د تاریخ څانګې یو استاد ډاکټر وقار علی شاه مشال لیډو ته ویل چې د قصخانه دغه خونړۍ پیښه کې خوشاله 2500 کسان وژل شوي او د 650 نه زیات ژوبل شوي. دی وایي چې پښتنو په داسې پیښو باندې زموږ تعلیمي نصاب او دغه رنګ سیاسي مشران هم چپ دي. دی وایي چې په ګاونډي هیواد هند کې هم دغه رنګ یو پیښه په کال 1919 کې شوې وه چې د جلیانواله باغ پیښه په نوم یادیږي. خو د هندوستان په نصابونو کې هم شامل دي او بچي بچي تر دغه نه خبر دي. خو د بده مرغه د پښتنو په سیمه ډېر داسې پیښې شوي لکه سپین تنګي بنو کې ټکر کې دوتمنځو محاصره او یا د بابړ شهیدان. خو له څوک هم ترې نه خبر دي او نه ترې څوک خبرولی شي.
خبر انسانان ته باندې خبر نور علم پوهان ته باندې خبر کو عام وګړي نو موږ څه کې کوو ماشومان هم لګي بلی دي پکې ډیر چاپېره بالکونو زنانه او کته دوه درې زنانه پکې مړي دي پکې راهم پکې چې خیر دی وشتو غي پکې مړي دي.
ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او د خپل مشرانو او قربانو د داسې پیښونه خبرېدل د یو قام او د هغې ځوانانو د ښه راتلونکي او تګلارې لپاره ډېر مهم بولي.
دا څه ده چې خپل پرون نه خبر نو د خپل سبا ته بیا به څنګه کې د خپل سبا دپاره د خپل نن د پیرېدو دپاره لومړی خبره داره چې ته خپل ځان وپېژنې. نو دا هر څه چې دی د تاریخ په پاړو کې خو سبق دي خو په زور باندې پټکړي شوي دي اول فرنګي پټکړي شوي دي یا اوسني واکمنان چې دی دوی پټي ځکه چې د پښتنو ته تر هغې پورې تاریخ چې تر څو پورې شولی نه نو زموږ بچي به د دې خاورې سره څنګه مینه پیدا کوي خپل ځان به څنګه پېژني.
دا د مندره چر تاریخ دانانو په وینا د دغه پیښې وجه دا کانګرس ګوند او د خدای خدمتګارو لخوا د پیرنګي استعمار د ظلمونو په ضد او د هندوستان د ازادۍ لپاره په پرمنه توګه د سیول نافرمانۍ پریکړه وه چې دغه وخت پېښور قصه خانه کې عبدالرحیم پوپلزی چې په قاسم علي خان جومات کې حق دی دغه جلوس مشري کوله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د زده کړو، ساینس او کلتور په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو نن د کتابونو نړیواله ورځ مانځي. د دې ورځې منځلو مقصد په نړۍ کې د کتاب چاپولو، لوستلو او د غږیز او لیکل شوو موادو د حقونو د خوندیتوب په اړه په خلکو کې پوهاوی او شوق پیدا کول دي. هم په دې اړه عبدالحی کاکړ له لیکوال او پوهان ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي له 13-15 کلونو راهیسې کتابونه لولي او د ده د اټکل له مخې ښایي اوسې تر 15,000 زیات کتابونه لوستي وي. له خادم حسین ته پوس شوې چې د چاپ شوی کتاب د مطالعې او ډیجیټل مطالعې ترمنځ څه فرق ویني.
مته پکې دوه درې فرق ښکاري. یو فرق راته پکې ښکاري د چاپ شوی لفظ په یو خاص کاغذ او دغه کاغذ یو خاص خوند او هغه په خپل لاس کې یا په خپل غېږ کې خپل مخې ته ایښودل دا یو قسمه د ملګرتیا احساس ورکی او دغه د ملګرتیا احساس بیا تر ډیره حد پورې قائم وي. دغه قسمه احساس په ډیجیټل کتابونو کې نه ترلاسه کیږي. که فرض کړه لپټاپ هم ځان سره ګرځي یا ته آیفون هم ځان سره ګرځي یا ته ټاب هم ځان سره ګرځي دغه باوجود هغه احساس ته هغه کتاب دغه مخصوص کتاب چې هغه یو مخصوص مصنف لیکلی دی نه ترلاسه کیږي هغه خوند نه لازم خطاب. دویم خبره چې ما محسوسه کړې ده چاپ شوی کتاب کې د توجه کم موده ده د ډیجیټل کتاب لستو کې د توجه هغه موده ډیره کم شي.
تاسو له خپل وخت سره دا پرتل کوي مقابله کوي اوس ځوانانو کې د ډیجیټل مطالعه رجحان زیات دی د ډیجیټل مطالعه دی د کتاب دی تاسو څنګه اوس ګوري چې کله لاغو سره تاسو راشه درشه کوي د ځوانانو سره؟
ځوانان عموما چې کوم فرق د خپل دور او د دور کې محسوسوم ځوانان عموما د ټیکنالوژي د استعمال په حساب زیات توجه لري. خو څنګه چې د ټیکنالوژي استعمال کې د استعمال طریقه از د کول ضروري وي د ټیکنالوژي استعمال خصوصا زمونږ غاړه ته دی هغه شان په سکولونو کې په یونیورسيټو کې د ټیکنالوژي د استعمال تربیت په مناسب توګه نه کیږي. د هغه د وجنه چې کوم دی هغه د کتاب لستو په ډیجیټل طریقې سره د لستلو عادت دی هغه کې ډیسټریکشن ډېر زیات دی. مثلا ډیسټریکشن دا دی چې یو کتاب یو پیج ولولي نو بیا بل سره شي په سوشل میډیا نو هغه ته متوجه شي بیا بل سره په بل سره شي نو هغه ته متوجه شي. نو ما کتلې چې ځوانان عموما ارتکاز سره یا فوکس سره یا توجه سره یو خاص قسمه ټیکست د کتو هغه رجحان او هغه هغه صلاحیت ډېر زیات کم شوی دی.
شاخیر پښتنه دا کومه کنه چې یو فرد یعنی تاسو خادم حسین چې کله که تاسو یاستئ چې مونږ 15,000 کتابونه ویلي دي نو که 15,000 کتابونه تاسو نه وایست یعنی دا برته ماینس کی نو خادم حسین بچنګ خادم حسین وی
کپریستیا تاسو ته نو خادم حسین به بیا خادم حسین نو لکه هغه با شاید چې داسې د بوسو یو بوره و یا با یو داسې انسانو چې هغه به د ډوډۍ خوراک او د خوب کولو نه علاوه په دنیا کې بل څه داسې تصور نه لري چې څه کار مو کول دي یا څه تخلیق کولم دي یا څه سماجي سیاسي عمل هم په مخ کې بوتل دي یا څه انساني او کائناتي احساسات هم په مخ کې بوتل دي او دنیا ښکلې کول دي.
له لیکوال او پوهان ډاکټر خادم حسین سره تاسو مرکه اوریدله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغواکی د مازیګر سلونې مې بجې کیدونکې دي. لن خبرونه لا ګل ایاز اورو.
دا خبر پښتونخوا حکومت سیاسي ګوندونو او اقلیتونو د وزیر اعلی صلاحکار سورن سنگ بجنه په سخت ټکو کې غندلې. دا د پولیسو په وینا سورن سنگ پرون په بنیر کې وسلوالو خپل کور سره نږدې وژلې. دا خبر پښتونخوا حکومت وایان مشتاق غنی نن ویلي چې د سورن سنگ د وژنه پلټنې پیل کړې دي. دا سورن سنگ د وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي کچري پریتورونه ثابت شونه له خپل څوکۍ به استعفا ورکړي. نو موري د پاناما سند را برسره کی دوه روستو پر هغه او پر بچوې لګیدلي تورونو د پرټون لپاره د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو خبره کړې ده. پر مخام قام ته په وینا کې نواز شریف ویل چې خپل ټولي اساسي په ډاګه کړې دي. دا کراچي خار پولیسو داوا کړی چې د القاعده شبکې یو مهم رسته کوونکی نیولې دي. د پولیسو په وینا دا حق کسته چې نوم یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په تور فارس کې شامل وو. دا خبر پښتونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی حیثیت او د کډوال واپسې پریکړې به ډیر زر وکړي. د گورنر هاوس لخوا په نو خبر شبي خبر پاڼه کې راغلي چې گورنر د شمالي بلوچستان عثمان خیل قبایلی مشرانو سره د لیدنې پر وخت دا خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کلو ژمنو کې پاتې راغلي نو ځکه پرې نور باور نشي کېدای. د افغان ولسمشر وایان مرستیال وایان دوا خان مینپال نن مشال لريته ویل چې پاکستان تل هغه کسانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي چې له افغان حکومت سره جګړه کوي. د پاکستان حکومت په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي چې د پاروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی وسلوال ولسوال وژل شوی دی. تروسا واستاول طالبانو په دې اړه سن دی ویلي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری بهرنو بانکونو او تجارتی شرکتونو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به یې د تیر کال د اټمی موافقې لمخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالې رابع اکرم خان نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سر دي.
جنگ ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي د تیرې سه مودې راسې ملکي پسنه سه مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوي دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم د عمل کې شامل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د حادثې په صورت کې بسونه سوځول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولسه مشکلات ودرولې دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورتحال نه مسافران چې کم تکلیف نه تیریږي نو داغي دازه صرف اغیله غولی شي. ادارې ساتوي کله خو پکې داسې او شي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانې خبره ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې د هر څه ګوري، اوس اقدامات د لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسیدلې چې مخنیوي ممکنه نه دی. حکمرانانو ته د اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختم کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د موسمیاتو محکمې چې کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د سیاتوالي خبرداري جاری کړې ده. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوی مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې د سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوی دي. د غونډ ملک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه جوړ کړي دي. خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي د لړکې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره ده چې د کراچۍ د صحت د محکمې لخوا دا خبره مخې ته راغلې چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولې او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوجد کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او رویټرز خبري ایجنټس دوه لیکنې راخستې دي. نیویارک ټایمز په خپل مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسی خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې او هغې ته د غبرګون مسله سیډلې ده. رویټرز خبري ایجنسۍ بیا په بنګلادیش کې د یوې پلازمینې د نړېدو پیښې کلیسې ته په کتو لیکي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. شاهین بونیری د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا اووجل شي نو کله نه کله هغوی ته د تاوان په توګه نغدې پیسې ورکړل شي. دا مقالې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډېره وخته دا روایت جاري ساتلې دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وجل شي وو له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تېره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي قومندان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه وویل زه دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېده او تاسو وزور دی نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخې. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کوم چې د جګړیز کمانډان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورسپانه لیکي د بخنې غوښتلو دا کار باید وړاندې لشوې وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روغتون چلوونکو بي پولی ډاکټرانو ته د برید د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبري ایجنټس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پیښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. ایجنټس لیکي چې په بنگلاديش کې د رانا پلازې د ناورین غونډې هغې پیښې درې کاله پوره شو په کوم کې چې 1100 کسان وژل شوي وو. اجانس د کارپوهانو لخوا لیکي چې که څه هم له دې وروسته د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د داسې ستونزو د حل لارو میندلو په لړ کې پرمختګ ډیر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنګلاديش د پیښو د دوی پام دې ته اړولې چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تړون. په نننی پروګرام کې به تاسو د کندهار په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ بوریوال کاکړ جوړوي. راځئ چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ درته هر کله وایم. د خبرونه د افغانستان د کندهار ولایت پاړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د کندهار جغرافیا درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د کندهار د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. د کندهار له نامه سره شای ډیر اوریدونکو بلد وي خو موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې د کندهار ولایت ته له بیلابیل اړخونو کتنه وکړو. تر نور څه وړاندې مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رازق پالوال څخه وپوښتل چې د کندهار ولایت پر جغرافیا لنډه رڼا واچوي. نو هغه وویل
کندهار خو نو د شادي رمان
غنی گردیزی تر وقت پوری نه وی کندارو چې روزګار هم بکشی وو هلمند هم بکشی وو او زابل هم بکشی وو په شمال کې نو منځنی افغانستان دی او په جنوب کې یې دا کوټه نو دا هم په کندهار پرې وخت لرلی مګر اوس کټه کټه خو جلا شوې ده او په ختیځ کې خو نو چې هغه زوړ کندهار یې وګورو پخوانی نو فراه یې لویدیځې خواته وه.
ډاکټر رازق پالوال وای په کندهار ولایت کې د مرکزی شار کندهار ترڅنګ دوه داسې ځایونه شته چې شارګوټي ورته ویل کېدای شي.
په کندهار کې دا یو د پنځوایو خواته یو د کوچني شار دغه موقعیت شته چې هغه شارګوټي بولل شي پنځوایو خواته او بل د ارغنداو خواته د باوري په نامه سره یو ځای د کوچني مېله باز
له ډاکټر رازق پالوال څخه مې وپوښتل چې په کندهار ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل چې هلته د اڅګزیو او داسې نورو په ګډون یو شمېر لویې قبیلې میشتې دي.
په کندهار کې اوس کومونه ګډوډي خو نو نورچي هم شته پخوا احمدزي هم دې وو شهر کې په کندهار کې وو پنځشته او انکوزي ډېر دي په ارغنداب کې هم دغه شي کاکړان ډېر دي خروشتې خو نو ژور نوم دي او په اوس کې خروچ وي هغه هم په کندهار کې ډېر دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د کندهار د ولس ژوند جواک ته کتنه کو. په یاد سیمه کې مې لیکوال او د ټولنیزو چارو لا فعال شاکر عزیزی سره خبري وکړې. له نوموړي مې پوښتل چې د سیمه ولس یې پر کوم موکو خوشی لمانځي.
په کندهار کې هغه څه چې خلک خوشی پر کوي او هغه د دوت په ډول دی ډېر دي د واده دی کوزده د دسمال دی اشار دی هغه بل خبره چې نن سبا ډېر موټه وي دا او دا ډېر ښه پیلامه بولم هغه د هټه د کرکټ د بریا په خاطر د خلکو خوښي دي. نو دغه ډول دودونه چې خلک خوښي پر څرګندوي دا د ښار او پاتراف کې لږ فرق لري. پاتراف کې خلک چې کله د باغ حاصل واخلي یا د ځمکې ښه حاصل کړي پر هغه باندې خوښي څرګندوي او یو دود غوندي دي. نو یا چې کله د ډېر وخت وروسته باران کې ځدان د خلکو د پاره او د خوشي یم.
له شاکر عزیزی څخه مې غوښتنه وکړه چې ک د دسمال او اشر دودونو وضاحت وکړي. نو هغه وویل
دسمال کله چې الک او د انجلی د فایبلونه د هغه څخه پر دې باندې هوکړه کیږي او بیا د فیصله کیږي چې دا انجلی به د ځوان تور کول کیږي. نو دا وسته د هوکړه لیک په منځوري او دنا یو کښنی د سمال ورکی چې هغه کله ګندل سوی هم یې نو شاکري ټول د جنې نور خواجه او د شان هم سره یې دا د انجلې په کور کې د هلک د کورنۍ څخه ورغلی هغه دلی ته ورکول کیږي هغه کور ته راوړي د هلک دا ډېر زیاته خوشحالي لري. اشر په غټو شارو کې اوس کرا کرار نسته د کندهار په شار په مابین کې په ډېرو لږو شتاو کې ته خو په ټولو اطرافو کې شته. د کلیوالو مسایلو باندې هغه کشیر د مسجد جوړول وي که د کانال یا ویالې پاکول وي که د نیالګیو کښېنول یا بل موضوع وي د مسجد د امام د خوا څخه یا په کلي کې بل مشر د خوا څخه غږ کېږي چې پر دغه موضوع باندې اشر لرو. نو د کلي خلک بې له دې چې پیسې وغواړي راټولېږي هغه کار ترسره کوي.
شاکر عزیزی وویل په کندهار کې موسیقي لوس او فکر سره سم د خوشی منځلو برخه ده چې ځین خلګیا وس نه لري او ځین بیا کول ته ځل نه شکوي. نو موري وای د کندهار ولس د غم پر وخت په پراخه کچه له یو بل سره غم راځي او مرسته کوي. خو د په خبره د څول سيزو ترهګريو او ناخوالو ټولنه ډیر اغیز منه کړي ده.
د کندهار ولسونه چې کله د خوشحالي لمانځي نو ډېر رسی سدی د دغه وخت د ډوډۍ خوراک او تر هغه وروسته دغه سي بانډار ناشتا ورکه تشکیلوي. زه دا نه وایم چې دا زموږ د منطقې مکمل رواجونه شدودونه به له منځه مطلق وي خو اگر من کړی دی شي ډېر دي په ځینو ساحو کې د ځینو رواجونه ممکن د تک د دورې کې دوه سره مخ کړی د امنیتي پیښو د عمل څخه بیا باور لري چې د خلکو تر مابین مې رقم اون نسبت ته فاصله څخه لږ د حالات په خاطر کم سوز دي ځکه خلک خطر احساسوي. خو بیا هم دا په کندهار کې یو متل اصطلاح ده چې ډېر کارېږي، په کندهاریان په غم کې مستانه ګرځي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په کندهار ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت څېړو. د میرمنو د چارو لفعالې او د سنا لغړې رڼا ترینې مې وپوښتل چې د بشري حقونو پر رڼا کې په کندهار کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغه وویل
د کندهار ولایت کې د میرمنو ژوند نظر و تیرو یعنی مخکې له 15 کلو څخه بهبود خو زیات راغلی دی، لیکن هغه څه چې باید لدې نه زیات بهبود راغلی وای نه دی راغلی. خو لیکن دا چې لوی حقونه یې که واړه حقونه وي دا چې کله ورته نه رسول کېږي او هغه تر پښو لاندې کېږي دا د حقونو پایمالېدل دي. نو ځکه دا ویلی شو چې اوس هم د کندهار په ولایت کې اکثریت میرمنې د ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
رڼا ترین په کندهار ولایت کې د میرمنو په وړاندې پرتو ستونزو یادونه داسې کوي.
یو خو بدبختانه چې بعضی سیمو کې هغه ناپوهي چې د خلکو په منځ کې په رواج بدله سوې ده چې وایي نجونې مکتب ته مه پرېږدئ، ښځې نسي کولای چې هغه د لور په ورکړه کې یا د زوی په کوزدن کې یا د کور د نورو چارو په تصمیم نیولو کې دوی تصمیم ونیسي یا سهم واخلي. حتی لنډه به دا درته ووایم چې ښځه یو جنس غوندې رانیول کېږي او خرڅول کېږي. ښځه ته هغه حق چې د یو انسان په صفت باندې باید ورکړل شي هغه نه دی ورکول شوی.
نوموړی وایي روانو جګړو هلته د میرمنو ژوند دومره اغېزمن کړی دی چې د دې په وینا ژوند ورته نسی ویل کېدی.
اکثریت میرمنې د دې جنگ څخه ډېر سخت رنځېدلې دي او موږ اوس وینو په خپله د کندهار په ولایت کې چې په لکونو کونډې میرمنې او یتیمان لرو چې دا په خپله یو رنځ دی چې دغه ناامنۍ ودې ښځو ته ورکړې دي. دا هغه بدبختي ده چې دې ناامنۍ ودې ښځو ته ورکړې ده که په جنګ کې هم ولاړ دي، د همدغه ښځو اولادونه ولاړ دي، د همدغه خوندو خاوندان ولاړ دي په جنګو کې، چې دا په خپله یو روحي فشار دی د یو میرمنې دپاره، یو بې برخې کېدل دي د هغه اجتماعي ژوند څخه چې دوی بې برخې دي. یعنی دوی کله چې زوی او خاوند دي په جنګ کې ولاړ وي هغه میرمن به څه ژوند ولري.
رڼا ترین د میرمنو د حالت ښه کولو لپاره دوی غوښتنې لري.
یو دا دی چې زموږ مولوی صاحبان چې کله په مسجدو کې تبلیغ کوي، خبرې کوي، واز او نصیحت کوي، زه دا هیله ورته خلرم چې دوی د ښځو کم حقونه چې الله جل جلاله ودوی ته ورکړي دي او ثابت او تثبیت دي هغه دې تر خلکو پورې ورسوي، د نارینهو تر غوږو دې ورسوي، چې حداقل زموږ زړونه په دې باندې پوه شي چې ښځه څوک ده او خدای تعالی څنګه هغه خلق کړی ده، د دې دپاره ضرورتونه څه دي، احتیاج یې څه دی او دا څه ضرورت لري. دوهم مې د خوندو څخه ډېره ډېره همیشه دا غوښتلي دي او اوس هم غواړم چې دوی خپلې لوڼې مکتب ته واستوي، په خپلو لوڼو باندې تحصیل وکړي تر څو نوی نسل زموږ دې ودې ته اماده وي چې څنګه په خپله ټولنه کې ژوند وکړي او یو نجلۍ چې تحصیل کرده یې فهمیده یې هغه څنګه خپل اولادونه تربیه کړي، هغه څنګه یو کورنۍ جوړه کړي، هغه څنګه د کورنۍ څخه سرپرستي وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیز زوچارو کارپو او د پهندن استاد انجینیر شاه محمود ورای وای کندهار ولایت د قدرتي زیر ملکبله یو غنی سیمه ده. نموړی دا سرچینه په دو برخو ویشي.
کندهار کې په لوی کندهار په دې زون کې دوه ډول سرچینې وجود لري، یو نوی کېدونکي دي او بل نه نوی کېدونکي. نوی کېدونکي په دې معنا چې هغه ځنګلونه دي، څړځایونه دي او پارکونه دي چې هغه په کندهار کې اکثر په داسې حالت کې چې هغه د نابود په حالت کې او د نسي په حالت کې هغو ته پاملرنه نه ده سوې تر اوسه پورې او هغه په ښه ډول باندې کوم څه شایي هغه رغول سوي نه دي. موږ طبیعي ځنګلونه، څړځایونه، همدارنګه پارکونه مصنوعي او طبیعي موږ دغه ټوله د لاسه ورکړي دي په دې درې لسیزو ناخواله کې. همدغه رنګه بل چې دي بل هغه نن کېدونکې سرچینې چې هغه هم یا زیرمې دي چې هغه هم په کندهار کې وجود لري، چې یو د غو څخه فرزن د تیلو ذخایر دي فرزن موږ درې چې دي د مرمرو د ډبرې په شان باندې، یعنې دغه ډبرې موږ درې لرو چې د کندهار په نږدې شاوخوا کې دي، موږ د اوسپنې موږ ذخایر دلته لرو، یعنې په هغه باندې کار تر اوسه نه دی شوی.
انجینیر شاه محمود برای د کندهار ولایت زری پیداوار ته داسې کتنه کوي.
په کندهار کې اکثره خلک زموږ چې دغه باغلرون کې دي چې په هغه کې ډول ډول میوې د غوڅه خاص میوې چې دي هغه زموږ انار او انګور دي، او دا چې موږ په خوا د دغو انار او انګور څخه زیات ورایټي درلود هغه هم په دغه دوران کې هغه زموږ یعنې ډېر کمې ورایټي په اصلاح باندې هغه ډولونه چې هغه اقتصادي ارزښت هم لري، هغه د اقتصاد پیاوړتیا لپاره هم دي، هغه هم پر هغه باندې کار نه دی سوی، هغه تکسی سوی نه دي، هغه ډېرې سوی نه دي. همدغه رنګه مستقي کسان چې باید د هغو سره د کښنۍ چې هغه سره همکاري نه سوی او کومک نه سوی چې تر څو دوی دغه خپله باغداري یعنې مقصد مې ټولې میوې دي، خصوصا انار او انګور فرزن شوتالو زردالو فرزن دا موږ مخکې درلودل شلیل شوتالو میوې. همدغه رنګه نور هغه میوې چې هغه موږ په کندهار کې په لږ اندازه دي خو هغه فرق نه لري، یو د هغو څخه فرزن سخزنې میوې دي لکه پستې چې اوس د خلکو خوا رالولی دي دلته په کندهار کې، دا شیسته دا د یوه ملي تجار لخوا څخه دا کار سوی دي، دا راوړل شوي دي. همدغه رنګه موږ د میوو په څنګ کې موږ سابه لرو، یعنې په سبو کې موږ هر څه کې هغه بېنډۍ دي که بانجان دي که رومیان دي، موږ هغه شی لرو. د هغو په څنګ کې بیا موږ غنم لرو، وربش لرو، جواري لرو، دلته لوبیا لرو، نخود لرو.
دی وایي د کندهار یو شمېر میوې له ولایت او هیواد بهر وړل کېږي.
انار او انګور دي فرزن، هغه بادام دي فرزن، اندر دي دغه میوه، دغه چې دي دا یوازې د کندهار لپاره بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو او همدغه رنګه د خارج وزیر لپاره لکه هندو، پاکستان او فرزن تاجکستان او د بوی ته ویل کېږي. په موسم کې په فصل کې چې دي رسېدلې وي ډېر ارزانه وي. باغوانان او کروندګر هغه دې ته اړتیا لري چې هغه باید خرڅ کړي په لږ پیسو باندې. موږ د ډېر لپاره ذخیره د پروسس لپاره ورساتلو لپاره موږ خاص ځای نه لرو.
له انجینیر شاه محمود بری څخه مې وپوښتل چې آیا د دوی د ولایت خلک په نور هیوادونو کې هم میش دي او کنه؟ نو هغه وویل
د کندهار خلک لکه د نورو یا تر په شان باندې هغه تل وی هجرت کړی دي، یا په اوس وختونو کې تل وی مخکې د پخوا څخه تل وی چې هغه د وسخه پاکستان او د هندستان او د ایران او د سعودي عربستان او د جرمني او د انګلستان او امریکا ته، کاناډا ته، استرالیا ته، هالند ته.
نومیالی د دغه سیمه
کندهار ولایت د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند هر ډګر ته خورا نومیالي کسان ورکړي دي. څېړونکو یو لیکوال شیرشاه رشاد وای د کندهار د اتلانو شمیر خورا زیات دی، خو نوموړی د ځینو کسانو نمونه په درو برخو ویشي. شیرشاه رشاد په پیل کې د کندهار تاریخي سیاستوال او علمي شخصیتونه یادوي.
میرویس نیکه او لوی احمد شاه بابا هغه په کندهار کې زوکړي استېدلي کری او د لیک خاوت سپارل سوي دي. د علم په برخه کې هم افغانستان کې کندهار یوه ډېره علمي سیمه پاته سوې ده چې موږ سید حسن افضل چې په بابا صاحب او څاربي موږ تر هغه وروسته میا عبدالحکیم صاحب لرو، که څه هم د ژوند په وروستیو شېبو کې له دا اوسني کندهار څخه ووتې لاړې وه جنوبي سیمې ته د کندهار او هلته یې ستا ورکړل او خاورته وسپارل شو. د دیوان لرونکي شاعرانو په برخه کې پیر محمد کاکړ، شمس الدین کاکړ، میرزا حنان بارکزی او داسې نور ډېر شاعران لرو.
څېړونکی یو لیکوال شیرشاه رشاد وایي د کندهار خلکو مطبوعاتو ته هم د پام وړ کار کړی دی.
موږ د سراج الاخبار افغانستان مؤسس مولوی عبدالروف کندهاری لرو، غلام محمد کرزي زوی سي علامه محمود کرزي لرو چې په دې کورنۍ پورې اړه لري، د پښتو مرکې مؤسس مولوی عبدالواسع شهید لرو.
شیرشاه رشاد په روانې پیړۍ کې تیرو سوو او ژوندیو کندهاریو نومیالیانو ته داسې کتنه کوي.
لوی استاد علامه حبیبي چې دا یو څلور فوجر اثارو مؤلف ګڼل کېږي. موږ د یوې لویې او ډېرې پخې شاعري شاعر استاد بینوا صاحب لرو. موږ د یوه لوی څېړونکي او محقق رحی علامه رشاد لرو، محمد ابراهیم عطایي لرو چې د ډېرو اثارو مؤلفین دي او څېړونکي دي. د انتروپولوژي او ژبپوهنې په برخه کې لوی او ډېر تکړه استاد ډاکټر عبدالرازق پهلوان لرو چې لا شکر دی حیات دی. موږ په تاریخي څېړنو کې استاد محمد ولی زلمی لرو، لا شکر دی حیات دی چې او ډېر دقیق او تکړه څېړونکي په ادبي او ژبني مسایلو کې. استاد محمد معصومي هوتک لرو او بېځایه به نه وي چې موږ په شعر و شاعري کې د اوسني عصر سلطان شعرا عبدالباري جهاني لرو.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د کندهار ولایت په اړه معلومات اوریدل. لدې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزه بوريوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال رادیو اوریدل مهیروي.
مخشو تو با تو با انا کا دل تدد میں مخشو تو با تو با خوب میں دزڑ دارو دستر برا کبینا خوب میں دزڑ دارو دستر برا کبینا تو با تو با باران بری کی غول ڈن شو تو با تو با باران بری کی غول ڈن شو تو با تو با جنہیں پن سے اچت بھی جانا لزینا جنہیں پن سے اچت بھی جانا لزینا تو با تو با بہا دلو دمڑو راخ لم تو با تو با بہا دلو دمڑو راخ لم تو با تو با وجلی خدایو غگی ماتنا کبونا وجلی خدایو غگی ماتنا کبونا تو با تو با بانائی غشی زفولا دو تو با تو با بانائی غشی زفولا دو تو